لپاره هم ارزښت لري.
ل دې سره د خبرونې نمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندوري د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پرختیاي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ په هار سره په کتنه کې وکړه. د افغاني سره میاشت ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلی وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیر چهارشنبه په لوبډلې 500 اوره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2-0 منډو په توپیر ماته ورکړه. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن ډیبلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې وه.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او خب برخورد د ارزښت پاکله خبري کوو. لمو سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایل وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو ساتي تاسو نه مننه کوم چې ماته مو دا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د دې چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل دا چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومان موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ تاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ تاسو دغه دندې به زموږ تاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ تاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ تاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو، داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتاً د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف کې فرمایي چې من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، څوک د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما دغه هدف و چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشرانو ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي هغو ته نمونه ورکوي هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید د مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کارم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نور هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیر کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لګ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاري ګوزر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل او بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوري چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، کچیرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډیره خطرناک اندازه باندې 80% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر او تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چیرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نه کړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناک توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومان سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي او وهل کیږي، ټکول کیږي او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزیږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي، بس کار یې دغه دی چې دروازې سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزیږي، مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نه شي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار د غلور ډیر کم پات کیږي، ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډیره خطرناکه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده او ډیر اړینه موضوع ده. کاش کې زما د اواز کا استادان اوروي، مربیین اوروي، مورپلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بیکار دي او ته د کار زمینه د مسایې ده. دغه مسلې هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده. له یوې خوانه خو هغه څه چې د دوی ته ضرور دي، د تغذیه په برخه کې، د خوراک پوښاک په برخه کې، هغه نه ورته رسیږي. له بل لوري بد چلند ورسره کېږي. مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو، نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو. دغه هلته تاسو څه ویل لرئ؟
دقیقا، افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي. کوچنیان دپاره خو د ما په نظر باندې که داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لرې پاتې شي، خو اصلا امکان نه لري، ځکه چې هغوی هم د ازادي او ځینې مور او پلار متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته عذر وکوي، خپلو ماشومانو سره بعضې مشکلات شریکوي، دا ډېر غلط کار دی. پلار ورته وایي زه فقیر یم، زه پیسې نه لرم، او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري، ما ته دغه واخله، ما ته دا واخله، نه ورته زما سره د پیسې نه شته. نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي، مقارنه کوي په خپل داخلي عقل کې، د خپل همصنفي د پلار سره، د خپل ملګري د پلار سره. هغه ته ویل د شایقس دي، ما ته نشي خسته، د ما پلار ولې غریب دی، زه ولې د زوی یم، زه ولې بل چیر. اکثره دلته منحرف کیږي. نو لومړی خو دا کوشش وشي چې دغه ستونزې، مشکلات، البته نسبي انداز کې د ماشومان ورنه لرې پاتې شي، او که چیرته بیا دا کان ونه لري، نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړل شي چې خیر دی، دا کوم کارونه چې دا د الله د طرف نه دي، موږ د الله بندگان یو، او دا کوم کارونه چې دا انشاءالله موقت دي، او دغه ستونزې چې دا انشاءالله ختمیږي. ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به د موږ مسؤول کیږي، ته به موږ ته بیا انشاءالله چې د رزق او د روزۍ سبب به جوړیږي. ما ته یادیږي زما مور کونډه وه، زه وړوکی ماشوم وم، د موږ کلي کې یوه ښځه وه، هغه به د ما مور به ژړل، هغه به ورته وایي چې ژاړه مه، تور به دې غټ شي او د بوټو کړپها به خیژي. دا خبر از ډیر ماشوم هم دا خبر به هغه گاونډی به زما کونډې مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول، او په دې باندې به هغه آرامول. نو کله کله زمور سره ټوکې وم، دا قدم خپل په ځمکه باندې ورته وایم، ورته هم چې دا تور دې وسغټ شو. نو هدف دغه دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی، هغه تسلیت ورته ورکړي، او البته همکاري دا خو یو حق دی چې همکاري ورسره وشي. نو د کوچنیانو سره داسې یو قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غنه شو، ورسره واقع نه شو، او وایي ته داسې قناعت ورته ورکړي چې خیر دی، شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي، انشاءالله رون سهار به راشي، د مشکلات او ستونزې به ختم شي، دا به د منځه ولاړ شي، ته به لوی شي، او الله مهربانه دی، پلار به د کار پیدا کړي. یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایو، ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي، دا یو شرعي حذر هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو صحابي وایو چا ته ماشوم ته ورته راشه، لاس ورته موټه نیول، او څه درته درکم. بیا رسول صلی الله سلام ورته وایي چې ستا په لاس کې شی شته؟ ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده. وایي که چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دې وایي چې راشه زه څه درکم، نو ته دروغجن حسابېدی. نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو، ځکه چې موږ ورته الګو یو، او هغوی ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي، هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي، تر څو د دوی په ذهنونو، د دوی په خلاقیتونو، او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي، دوی څه ډول په دې پوهول سي چې دا کار د تاسو مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسو خرابوي؟
ډیر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی، هغه یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لري، دا ډیر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې د ډیر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړل شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چیرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم منجلۍ او هلک سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي، یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي، نور شی نشته راتلونکي دی، دوی نه ګوري متاسفانه. داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي، او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکا ورته ور نه کړي، تر څو دوی دغه پروګرام نه وي اخیستی، داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډیر زیات اړینې بولم چې خپله هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، دوی باندې صرف لږ فوکس پکار دی او توجه ورته پکار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما په هوای خو تاسو په اړینتو باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنیټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمی نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی نظام جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې. امامان صاحبان دا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي، هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کومه وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کېږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاشکې دې ته خاص توجه وکړي. زما خدس نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې، حقیقتا په رسنیو باندې نو دا پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي، متاسفانه نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نشي کولای. خدای چې متاسفانه چې موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویلې شته، چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارهګي ده، د خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو ته رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکر کوم جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو دا زما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم، او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم، او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي، جاهل وي، او به فرهنګ همداسې پاتې کیږي، دغه نه یو وخت کې بدماش جوړېږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړېږي. هغه خپل ځان ته په خطر کې دی، او خپلې کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی، او خپله ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړېږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت دی چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه پروژنه کې، او کشران په ډېره مینه باندې مشران نه د ټول شی واخلي، او مشران په ډېره مینه باندې تکرار نه وایم، هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي، چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، دغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. دا که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی، او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار لپاره، او د هغوی د کورنۍ د مشران لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو وساتي، مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ورتنګو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بینه افغانانو پکتیکانه اندل تورور دي. سړکونه ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی نو افغاني پکتیکانه. د هرات په اړه به زه وایم چې واقعاً خلک اوس هم مرسته ته ډېر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ده سرسوي. که څه هم سرسوي دي خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یو کور جوړ کړي یا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وشي، په هر ځای کې باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي. زه مې را روان ده کورو بندوبست باید وشي. موسو پام ورته ونه کړې ورته را روان ځم، به ډېر په ستونزو کې وي. نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږي. دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي، د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری. کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسي. که په کندهار کې پرتی دي، که په زابل کې، نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په ښاکیلا رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي، دوه لاس به پشي له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار بسیره په سرپناه نشته. نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده. د دغه غم دي وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي لدې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکیدار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا